او قاچاق، اقتصادي ستونزې، ناامني، مهاجرتونه، پرانیستي سرحدونه او داسې نور د یادې ناروغۍ د پراخېدو عمده لاملونه ښودل شوي دي. په افغانستان کې د دغه ویروس د لیږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پیچکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کیږي. وتلی افغان سندرغاړی فرهاد دریاچ د سارک یا د سیمه ییزو همکاریو سازمان له لورې د ایچ آی وی ایډز د کنټرول د ملي پروګرام د ښه نیت سفیر غوره شوی وی. د ایچ آی وی ایډز ناروغانو او ټولنې ترمنځ د یوې ګډې پولې په توګه به خپله دنده په پوره لیوالتیا ترسره کړي. ښاغلی دریا په دې اړه رسنیو ته وویل:
افتخار میکنم که پل رابطه میان
زه په دې ویاړم چې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو او ټولنې ترمنځ د یوې ګډې پولې په توګه دنده پر مخ وړم. موږ په یو 15 کلن پروګرام هم کار کوو څو له دغو ناروغانو سره مرسته وشي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي او تداوۍ 14 مرکزونه موجود دي او هڅې روانې دي څو د دغې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره نور اړین اقدامات هم ترسره شي. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله به یاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، اشاره خلاص
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتیا یا سالمه اداره څه ته ویل کیږي؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکې له دوی چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتیا یا هماغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي. او یو سالمه اداره مونږ هغه ادارې ته ویلای شو چې په هغه ادارې کې د هغه ادارې ټول استازي د دې ورته ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وزسوي دي هغه پوره کړي او لاسته راوړي، د ادارې نورمونو توپیر وکوي سي، او هغه حقوقي زندونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوي سي چې کشف کړي، او برالو ده دي هغه وکوي سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دي یا د هر ادارې چې دوی په کې کار کوي وکوي سي چې هغه هدف وپیژني او د دوی د حل لپاره یا لاسترونن لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او اخلي. نو دغه ادارې ته مونږ کوي چې وسالمه اداره وایي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دوی چې خپل اداري فساد تعریف کړم، باید وایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې ژروي او له منځه وړل یې ډیر زیات سخت وي. یعنی د هغې ریښې ډیر زیات قوي دي، او په هره ټولنه کې یا په هره اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډیر زیات توانایي غواړي، او باید ډیر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منځه وړلو په اړه باندې. نو که فساد مونږ تعریف کو، لغوي تعریف یې کو، وایو چې فساد په فارسي کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلی ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کیږي، چې همدا سرغړونه کېدای سي حمله اخلاقي قواعدونه وي او یا حمله قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي. یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوي چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو، د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت اداري په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کیږي چې د اداري فساد یا خپل فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوي چې موږ فساد وایو.
ډیر مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي، څو ډولونه لري؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی، چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو، ځکه چې دا بعضي نور قواعد او مقررات مرسله لري. هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم، هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد، یو وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي، او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړې مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي، یا د ګمرکاتو له مامورینو لخوا اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري او موږ ورسره لاس په ګریبان یو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان تری کسا پولیس و جو سوی دی تاکار و سنسکی نه بچه تاکار مریض داغ
ہے آزادی
خزین نه پسر اجازه نه ورکی چې دوی باش تذکره و
دلانه فیصله و منګولا وقت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو شته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله راو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لیست فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه پنځه صفه
قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیږئ. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو لمخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري، چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي، د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې، ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي فساد له منځه یوسي، بلې هیڅوک نسي کوی چې دا فساد له منځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده له منځه یوسي، ځکه چې که دا پدیده له منځه ولاړ سي نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافع نسي کوی سي لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده، یعنی حکومت زمونږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیف ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي، یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځ ته راغلی ده دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي. نو دا یو اساسي سبب کیږي چې فساد منځ راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تامینېدل ده، یعنی زمونږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکی تامین نه ده، یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمه نه لري چې دوی دغه په اساس باندې وکوای سي د زړونه جمعي که یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم وانخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول سوي دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه په اساس باندې کوای سو چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کیږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامنځته کولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي، هغه د خلکو ناپوهي ده د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې. یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي، او دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې. یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرني ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله سي. په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغه خلکو اساسي وظیفه ده، او هغوی د دې لپاره ناست چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرني واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده، یعنی هغه بعضی ټولنیز حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې، چې هغه د فساد منسر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل یې د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده، چې له بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي، هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه اندامات نه ورکول کیږي، یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او وایي کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته د هیچا توجه نه کیږي، نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکړم، کوشش وکړم، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي، د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده، یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی. زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري، یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د یوې ټولنې افراد یا اتباع یې په خپله ټولنه کې ولري، دوی له هغو نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغو کار نه له دغې وظیفې نه، نو زما آینده به څنګه کېږي، زما راتلونکی به څنګه کېږي. او آخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه د اخلاق او معنویت بوران دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي. چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر رامنځته کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه.
خواهد بود چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است یا بیش
به حوز بوره در گاونده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
ژوند با شیبو کې
جوړون کې محبوب شاه محبوب.